واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي نشئ زه نن شب آشنا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو فاروانه خبرونه کې د نړۍ او سیمې په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه د دې سات خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اوري زه سید سلیمان آشنا يم طالبانو د نړیوال ټولنې د خوانه د افغانستان سره د سلګونو میلیون ډالر مرسته د اعلان هرکلی وکړو د مرسته د هغو بیړنیو اړتیاو د پاره د چې د ملګرو ملتونو په وینا په میلیونونو افغانان ورته عاجل ضرورت لري مرسته کوونکو هیوادونو د دوشنبې په ورځ د یو میلیارډ ډالر زیات کومک اعلان کو چې وی افغانستان د بیوزلۍ ولګي او بیروزګاری سره مخامخ دی ملګرو ملتونو دا خبرداري هم ورکړې ده چې روان کل تر پایه پورې به 90% افغانان د فقر تر کرخې لاندې ووسی د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو مسول فلیپو ګرانډي د سیشن به په ورځ یو ویل چې نړیواله ټولنه او طالبان باید د افغانستان د ثبات لپاره یو همغږه لار چاره پیدا کړي د ګرانډي په وینا نړیواله ټولنه د یو سخت انتخاب سره مخامخ ده روسیه وی د ګډ امنیتی تړون سازمان به په طالبانو هیڅ شرایط وزن کړي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن چهارشنبه د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د ګډ امنیتی تړون سازمان یا سی اس ټی او په مجلس کې ګډونکو او د ډیرو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په امنیت هم خبرې وکړلې لاوروف ویل د ګډ امنیتی تړون سازمان به په طالبانو شرطونه تحمیل نکړي لاوروف دا ویل چې طالبانو په خپل مقاصد څرګند کړی دي چې د ترګری او مخدره موادو سره مبارزه یې پښمنو کې شامل ده د لاوروف په وینا طالبانو ټولو ته وعده ورکړی د خپل گاونډیانو ته د هر ډول خطر او تهدید پیښېدو مخنیوي وکړي روسیوی دوی اوس طالبان ساری چې وګوري په خپل ژمنو څومره عمل کوي د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلنکن وی ک طالبان د ترګری عزت مبارزې د سفر د ازادۍ او بشري حقوقو په برخه کې خپل ژمنې پوره نه کړي د نورو بندیزونو سره مخ کېدل شي امریکا وی پر طالبانو به اوسنی بندیزونه لري نه کړي خو غواړي په افغانستان کې به وزله واړمنو افغانانو ته د مرستو در رسیدو په برخه کې ځان ډاډه کړي بلنکن د سیشن به پورزي د سپتمبر په 14مه د امریکا د ادارو او غیر دولتي بنسټونو د لارې نه افغانانو ته د بشري مرستو د دوام ژمنه وکړه امریکا تر دې یو ورځ مخکې ژمنه کړې و چې د افغانانو سره به د بشري مرستو په هدف تقریبا 3.5 میلیون ډالر مرسته وکړي اروپایي اتحادیه چې د افغانستان د پوز د ناڅاپی ډنګېدو او د هر جمرچ ډک حالت سره د امریکا په مشرۍ د افغانستان د خلکو ایستلو پریشانه کړې ده نن چهارشنبه یو ویل چې دوی د خپل دفاعي وړتیاو لوړولو لپاره نوي پلانونه جوړ کړی دي چې پر راتلونکي کې د دسې بحران په وخت کې زیات څه وکړي شي د اروپایي اتحادیې د کمشنرې ارسلا وندرلین ویل چې په کابل کې د حکومت او امنیتي ځواکونو ناکامي او د طالبانو واکمنیدل د اتحادیې او د ناتو غړي هیوادونه د ډیرو سختو پښتنو سره مخامخ کړي دي دغه چارواکي ویل د افغانستان وضعیت دوی ته او د هغو ښځو او نارینه سرتیرو کورنیو ته دردون کېده چې په افغانستان کې خدمت کړي او ولته وشل شوی دي میرمن وندرلین ویل دوی هڅه کوي ډاډه شي چې دغه قرباني ځای نشي په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د وروسته اوس د زیاتیدونکو نخښته چې د القاعده او اسلامي دولت ډلې په لویان دی جګړه سپلې کې واته سترګې نیولې دي د هغو لمړنیو راپورونو د مخې نه چې تیرونه خبره شول خکاری چې د دغو دوه ترګرو ډلو پلویان افغانستان ته د تللو لیوالتیا لري خو د امریکا یو استخباراتي چارواکي د سیشن به په ورځ یعنی د سپتمبر په 14مه ویل چې د دغو ډلو یو شمېر تنلارو د وړاندې د افغانستان په طرف خپل سفر پیل کړی دی نور معلومات د نوښابه آشنا ناوړی
د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مرستیال ډیوډ کان له واشنگتن ډي سي خار نه بهر ویل د سروخانه نخښته چې په افغانستان کې د القاعده د حرکت پیل شي او خبرداري ورکړي چې خای القاعده شبکه تل یو کال پورې په افغانستان کې ځان بیا ورغی خو د هغه په وینا امریکا ولا نږدې نه د دې شبکې پر فعالیت څار ولري د امریکا استخباراتي چارواکو د القاعده د هغه غړو پاړه چې افغانستان ته روان شي نه مشخص معلومات ورکړل او نه هم روښانه کړ چې هغوی له کوم ځای افغانستان ته داخليږي. بلخوا په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې امین الحق ته یوه منسوبه ویډیو خپره شوې چې ننګرهار ولایت ته ستون شوې. امین الحق د القاعده شبکې پورې یو تړلې کس دی چې د تور بوري په سیمه کې د القاعده شبکې له بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن سره یو ځای جنګېده. ناشاب آشنا، امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اورئ. د سومالیا چارواکي یو ویني شاهدان وی چې د سپتمبر 14مه د دغه هیواد په مرکز موګادیشو کې د یو ځانمرګي بریټ لامل لکتر لکه یو لستانه وژل شو. شاهدان ویل دي چې ځانمرګي بریټګر یوې قهوه خاني ته ننوت او ځان پوری تړلی بمونه یو چول. د بریټ د سومالی د وادجیر په ولسوالۍ کې د حکومت وی امنیتي پوسټ ته نشتې شوه. هغه پوسټ چې د موګادیشو د هوایي ډګر او د افریقایي ټولنې د قواو د اصلي مقر ترمنځ پراته ده. سومالیای چارواکو چې د نوم خودلو یې ډډه کړې ده ویل دي چې په پیخه کې ملکی او نظامی افراد وشل شوی دي. د الشباب په نوم توندار ډلې د دې ځانمرګي بریټ مسؤلیت اخیسته ده. د ملګرو ملتونو شپږویایمه کلنۍ غونډه د سیشن بي پورزي په نیویارک کې پیل شوې ده او د مالدیف یو ډیپلوماټ عبد الله شاهد یې ریاست کوي. د غونډې په پیل کې عبد الله شاهد ویل دا ځل اساسي اهداف دي چې د کووډ 19 صوبا ځپلي وضعیت څنګه سم شي، ټولنیز ثبات څنګه ټینګ شي، د اقلیمی بدلونونو لپاره لازم تدابیر څنګه ونیول شي، د ټولو انسانانو بشري حقوقو ته څنګه درناوی وشي او ملګری ملتونو څنګه تر دې زیات توانمن او ظرفیت لوړ شي. د ملګرو ملتونو په دې کلنۍ غونډه کې به د نړۍ د اتیا دولتونو مشران او جګپوړي چارواکي د سپتمبر د 28مې نه عمومي مجلس کې ګډون وکړي. او د اپل شرکت د سیشن بي پورې خپل نوی آیفون موبایل معرفي کړ. د اپل شرکت د تیرو تو اونیو راهیسی ستونزمن حالت درلودو. په دې ستونزو کې د آیفون مسونیتی مشکلو چې هکرانو په پټه کولای شول د آیفون او د اپل شرکت د نورو آلو کنټرول ترلاسه کړي. د بازار موندنې لپاره د اپل شرکت اجرایی رئیس پرون په ډیر شوق او ذوق د نوي ماډل آیفون باره کې خبرې وکړي، خو د یو کال مخکنی ماډل سره یې دومره خاص توپیر نشته. نوی آیفون هم په څلورو ډیزاینونو کې دی چې د $200 نه یې قیمت پیلېږي او $1000 ته رسیږي. دا نوی آیفونونه د سپتمبر په 14مه بازار کې عامو خلکو ته عرضه کیږي. دا اوته دي سات خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په داسې حال کې چې د طالبانو او د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی یو ځل بیا بهر ته د افغانانو د مسون سفر په اړه ډاډ ورکړی، د کابل هوایي ډګر چارواکي وایي چې دغه هوایي ډګر نه بهر ته د سوداګریزو الوتنو د پیلېدو په برخه کې لا هم یو څه تخنیکي ستونزې شته. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د کابل په هوایي ډګر کې چارواکي وایي چې د افغانستان په دننه کې افغان هوایي شرکتونو لټنی پیل کړی، خو بهر ته د سوداګریزو لټنو پیل په برخه کې لا هم تخنیکی ستونزې شته. د طالبان لخوا دغه هوایي ډګر ته ټاکل شوی رئیس مولوی عبدالهادي حمادي په ویډیوي پیغام کې ویلي چې تخنیکی ستونزې کار کوي ترڅو شاوخوا 15% پاتې ستونزې هم ژر هوارې شي.
د کابل په هوایي میدان کې الحمدلله عملیاتي حزابیل پر نورماله ده، هیڅ نوع مشکل نسته. یوازې په د خارجي ترمینل کې موږ یو څه تخنیکی ستونزې لرو، هغه باندې هم کار روان دي. تقریبا یو لس فیصد یا 15% مشکل به نور هم وي.
مولوی حمادي ویل چې کیدی شي پاتې ستونزې ژر حل شي، چې ورسره به دغه هوایي ډګر څخه بهر ته او له بهر څخه کابل ته الوتنې له سره پیل شي. په ورته وخت کې د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی کابل کې یو خبري کانفرنس په وینا کې یو ځل بیا بهرنیو هیوادو ته په مسؤول ډول د افغانانو سفر په باب ډاډ ورکړی دی.
د افغانستان وګړي په خپل حکومت دا حق لري چې هغوی ته تذکره ورکړي، هغوی ته پاسپورټ ورکړي، او افغانان آزاد کې چې هر چیرته او هر وخت ځي، په هیچا باندې هیڅ تاو پابندي نشته. نو هر څوک چې هر هیواد ته ویزه ورکړي آزاد خلک دي، اختیار لري هر خواته تلای شي. د موږ لخوا په دې برخه کې کومه بندیز نشته، بلکې په دې وروستیو کې 400 کسان چې غوښتل دي بهر ته ولاړ شي هغوی ته اجازه ورکړه ولاړ د کابل د هوایي ډګر له لارې. نو په دې برخه کې څه ستونزه نشته. پاتې شو د خلکو په راتګ کې هم څه ستونزه نه لرو. په بهر کې زموږ سفارتونه دي چې زموږ سره په تماس کې دي، هغوی ته هدایت کړی چې ریزی ورکړي که څوک راځي، هغوی فعالیت کوي، خلاصہ دا د افغانان الحمدللہ آزاد دي په هر ولایت کې وسی او په هر مملکت کې وسی څوک مخه نه نیسي.
مولوی متکی چې د سې شمې د ورځې نا وخت د بهرنی چارو وزارت د سرپرست په توګه د ټاکل کېدو وروسته خپل لومړنی خبري کنفرانس ته وینا کوله، ویل چې امریکا سره د کابل له هوایي ډګر څخه د روسي او امریکي سرتیرو د ایستلو په برخه کې د مرستې سره سره دغه هیواد د افغانستان د بهرنی اثارو شتمنۍ کنګل کړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې د مثال په ډول زه تاسو ته مثال وایم، د امریکا د متحده ایالاتو وروستي ځواکونه چې د کابل له هوایي ډګر نه وتل، نو اسلامي امارت دا همکاري وکړه چې زمینه یې مساعده کړه او له دوی سره یې په کړو ژمنو اوپا وکړه چې دوی ته لاره ورکړي او دوی په ښه طریقه سره ووځي او لاړ شي. خو متاسفانه د دې په ځای چې د دې همکاریو قدرونه وشي، د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د ولس په شتمنۍ باندې بندیز ولګاوه، هغه یې کنګل کړه. موږ رایو نظر دا د امریکا ډیر لوی هیواد ده، باید لوی حوصله ولري. د افغانستان غوندې غریب هیواد سره باید دا ډول ظالمانه چلند ونشي.
هغه ویل طالبان له نړیوال سره ښې اړیکې غواړي او له نړۍ غوښتنه دا ده چې پر افغانانو دې اضافه فشارونه نه راوړي. همداشان متکي ویل چې د طالبانو د اسلامي امارت د بیا واک ترلاسه کولو وروسته د طالبانو په وړاندې نړیوال غبرګون تر ډېره مثبت دی. هغه د طالبانو د موقت کابینې څخه ملاتړ وکوي، ویل چې په حکومت کې د مختلفو قومونو او سیمو اسادو ته زیا ورکړ شوی.
البته یو خبره شته چې موږ به مزید کوشش کوو د شرایطو په ښه کېدو سره، د حالاتو په نارمل کېدو سره به مثبت تحولات راځي او امید شته ستاسو په نږدې راتلونکي کې هم د دې شاهدان اوسي.
مولوی امیر خان متکي ویل چې د طالبانو اسلامي امارت د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندلو لپاره ټول لازم شرایط لري او نړیوالې ټولنې ته پکار دي چې دا حکومت په رسمیت وپیژني.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي. زمونږ غږ
د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځ د کانګرس غړو ته له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. کابل ته د وسلوالو طالبانو د ننوتلو او په افغانستان کې د طالبانو له ولکې وروسته دا لومړی ځل دی چې د امریکا د حکومت یو جګپوړی چارواکی په کانګرس کې په دې اړه پوښتنې ځوابوي. بلینکن د سه‌شنبه په ورځ په همدې موضوع د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې غړو ته ځوابونه ورکړل. لوی انتقاد دا و چې افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو په وروستۍ ورځو کې د بایدن حکومت د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږدې جګړې پای ته رسولو کې د رامنځته شوې ګډوډۍ سم مدیریت ونه کړ. نور تفصیل په رپورت کې.
د کابل نه د امریکا د ورسي الوتکې له پرواز او په افغانستان کې د امریکا د کابو شلکلن حضور پای دواونه ورسته. د امریکا قانون جوړونکي د لومړي ځل لپاره د بایدن د حکومت د یو جګپوړي چارواکي نه په دې اړه پوښتنه کوي چې ولې د اگست 1.5 د وټلو ضرب الاجل باندې ټینګار کاوه او د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط وړاندوینه کې پاتې راغلي دي.
هڅه دا شواهد نشته چې هلته زموږ د اوږدې مودې پاتې کېدل دي د افغان امنیتي ځواکونو یا د افغان حکومت د نور پیاوړي کېدو یا په ځان بسیا کېدو سبب شي. که شل کاله حضور او د سلګونو میلیارډ ډالرو پر ځای تجهیزات او روزنه کافي نه وي، نو ولې به یو بل کال 15 یا 10 کاله نور به کافي وي؟
د بایدن حکومت د امریکایانو د هغې تخلید بهیر نه دفاع کړي چې د مرګونې ګډوډۍ سبب شو او امریکا اړه شوه چې د هیواد په تاریخ کې د حواله لارې ډیر خلک راوباسي. امریکا او متحدین یې د اگست په 15مه د کابل تر سقوط وروسته 140,000 کسان چې اکثره یې افغانان وو له افغانستان نه وویستل. جمهور غوښتونکي وایي سپینه ماڼۍ کولای شوای د دغو خونړیو ګډوډیو مخنیوي وکړي چې په نړیواله کچه د امریکا شهرت ته تاوان ورساوه.
مونږ په لومړي سر کې افغانستان ته ورغلو ځکه چې طالبان او القاعده ته پناه ورکړي وه. سمه ده، او دوی د سپتمبر په 15مه پر مونږ برید وکړ. اوس شل کاله وروسته بیا ګورو چې طالبان هلته واکمن دي او هغوی د میلیاردونو ډالرو پر ارزښت زموږ تجهیزات او وسلې په لاس کې لري او هغوی یو ځل بیا د ترهګرو لپاره یو ځای لري. دا به څنګه یو بې حد و اندازې ناکامي نه وي؟
بلینکن د کانګرس غړو ته وویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا هڅې د القاعده ګواښ له منځه یوړ، په بهر کې د امریکا له حضور نه هم زده کړه وشوه.
while we are very effective at dealing with
مون په داس حال کې چې خپل واده د ترګریزو غواخونو په وړاندې مبارزه کې ډیر غزمن وو چې په خامو په افغانستان کې کړی و خو د پوجي ځواکنه په استفاده دی ویټولنې د بیا جوړولو مفکوره زمونږ له وسه توان څخه بهر دی او مونږ باید په دې جدي فکر وکړو چې آیا مونږ پر اساسونکو کې داسې اقدام کولای شو کنه
که څه هم د کانګرس یو شمېر دیموکرات غړو د افغانستان نه د امریکا د وټلو په طریقه پر سپینې مانۍ نیوکه کړې خو دا استدلال هم کوي چې بایدن د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د شوی تړون په اساس د یو ناممکن وضعیت سره مخ و
اجازه راکړئ ټول ته یادونه وکړم چې د طالبانو سره د ترامپ تړون افغان حکومت اړ کړ چې 15000 بندیان خوشی کړي او طالبانو ته نړیوال مشروعیت ورکړي دا یو معاملې و چې ناکام شو چې طالبان د ترهګرو سره اړیکې پریږدي او له طالبانو یې و نه غوښتل چې پر افغان حکومت بریدونه ودروي د تړون د هواد سیاسي نظام بدل کړي
ښاغلی بلنکن دا اندېښنه ومنله چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو سره همکاري کړې ده د کانګرس غړو هم د پاکستان سره په جدي دریز غوړه کولو تاکید کاوه چې په شل کلنې جګړې کې د امریکا نا آرامونکي متحد و
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لرنډ سپي 11515 باندې واوري
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده تاسو د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري بس په نوور کې اونکو هیوادونو د 1.2 میلیارډ مرستو ژمنه وکړه د ملګرو ملتونو د بشري چارو او ضروري مرستو مسول وی د هیلمند چې د ملګرو ملتونو د دوشنبه د ورځې په غونډه کې هغه مرستي زر تر زر تر لاسه کړي چې د اړو افغانانو لپاره ژمنه وشو څو خواړه او روغتیایي خدمات ور باندې برابر له بل خوا د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وی دوی هڅه کوي چې د جمی له را رسیدو مخکې خوراکي مواد ترلاسه کړي او ټاکلو سیمایزو مرکزونو ته د ویش لپاره ولیکي د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې افغانان له سخت نیستۍ سره مخامخ دي او په هرو دریو کسانو کې یو نه پوهیږي چې خپل خواړه څنګه ترلاسه کړي هغه وایي په افغانستان کې عامه خدمات د سقوط حالت ته نږدې شوي دي نور حال پر رپورت کې
د ملګرو ملتونو د تیر ورځې په غونډه کې د هغو 11 میلیون افغانانو لپاره چې له بشري ناورین سره مخامخ دي د 1.2 میلیارډ ډالرو بیړنۍ مرستې ژمنه وشوه له دغه مرستو څخه به هغه افغانان هم برخمن شي چې د افغانستان ګاونډیو او نورو نږدې هیوادونو ته تللي دي د اګست 15 میراثي لکلنه چې طالبان په افغانستان وکمن شوې دي دا د افغانستان په اکله د لوړې کچې لمړنۍ کانفرنس دی لویدیز حکومتونه او یو شمېر نور هیوادونه چې په دودیز بڼې ملګرو ملتونو ته ډېری پیسې ورکوي ل شپږ سو شپږ میلیون ډالر څخه چې ملګرو ملتونو یې دروانې سوي کال تر پای د ترلاسه کولو غوښتنه کړې و دا ځلې هم د ډېرو پیسو د ورکولو ژمنه کړې د ملګرو ملتونو د بشري چارو او بیړنۍ مرستو مسؤل مارتن ګریفتس د غونډې په پای کې اعلان وکړ چې له افغانستان سره په بشري او انکشافي برخو کې یو 1.2 میلیارډ ډالر څخه زیات مرستې ژمنه وشوه
funding will throw a lifeline to afghans
دا پیسې به هغه افغانانو ته چې ډیرو ضروري بشري مرستو اړتیا لري حیاتي اهمیت ولري هغه کوچنیو ماشومانو ته چې د یونیسف مسؤل په حق له خبرې وکړي او د جوړې سوې تغذیل خطر سره مخامخ دي هغه خزونجونو ته چې د امیدواري ضروري خدمات ته اړتیا لري او ډیرو نورو هغه خلکو ته چې مخکې مو پر بحث وکړ
هغه ویل د غژمنه بعد ملګرو ملتونو د شپږ سو شپږ میلیونو عاجل مرستې د اړتیا په پوره کولو سربیره په سیمه ایزه کچه د افغانستان د مهاجرینو له بحران سره هم مرسته وکړي هغه بحران چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فیلیپ اوګرام دی کابل ته پر رسیدو په اړه خبرې وکړې ښاغلی اوګرام د خپل ټویټر په پاڼه لیکل دي چې دای به د 3.5 میلیونه بې ځایه شویو افغانانو وضعیت چې 15000 یوازې سکال بې ځایه شوي وارزوي د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې چارواکو اندېښنه ښودلې چې ډېر شمېر افغانان به ایران او پاکستان ته چې له 14 راهیسې پکې زیات شمېر افغان کډوال دی راځي مهاجر شي ښاغلی ګریفتس له مرسته کوونکو وغوښتل چې دغه پیسې ډېر ژر دوی ته ورکړي چې اړو افغانانو ته ورباندې خواړه روغتیایي خدمتونه او نور سهولتونه برابر کړي لبلې خوا د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی. 14 میلیون کسان د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د هېواد اقتصاد خراب دی، خلک وزګار دي او د خوړو د اخیستلو لپاره پیسې نه لري. د افغانستان لپاره د دغې ادارې مسؤوله ماري ایلن مکرورتي وایي دوی هڅه کوي چې د ژمي له را رسېدو وړاندې خوراکي توکي ترلاسه کړي او د واورې له اورېدو او د لارو له بندېدو مخکې اړو افغانانو ته اړینې مرستې انتقال کړي.
د خوړو نړیوال سازمان اوس ډېره هڅه په دې باندې متمرکزه کړې ده چې د سخت ژمي له را رسېدو او د غرنیو سیمو د لارو له بندېدو وړاندې افغانستان ته څومره چې امکان لري خوراکي مواد راوارد کړي. مونږ د 200 میلیونو ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. مونږ د غو پیسو ته د خوراکي موادو د پیریدلو او افغانستان ته په وخت سره د راوړلو لپاره ضرورت لرو.
همدارنګه د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوتیرش په پرونی غونډه کې ټینګار وکړ چې افغانان له نیستۍ سره مخامخ دي او زخت ډیرو مرستو ته ضرورت لري. هغه ویل په دغه هیواد کې د اړینو عامه خدماتو برخه د سقوط حالت په نږدې شوې ده او په هرو دریو افغانانو کې یو کس نه پوهیږي چې سبا ورځې لپاره خواړه له کوم ځای څخه ترلاسه کړي.
د نړیواله ټولنه باید له افغانانو سره د مرستو د کولو لارې چارې پیدا کړي او د افغانستان اقتصاد ته د ساوېستلو فرصت ورکړي. د اقتصاد سقوط به ډېر ویجاړونکې عواقب ولري او گاونډي هیوادونه به د زیاتو مهاجرو د ورتګ له امله بې ثباته کړي. د افغانستان خلک د دنیاوالو کومک ته د زیات وخت لپاره اړتیا لري.
کاغلی ګوتیرش زیاته کړه وچکالی هم وضعیت خراب کړی او د قحطۍ او لوږې کچا ورځ تر بلې لوړوي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه رپورټونه او مرکه اورئ. طالبان د اگست په 15مه کابل ته نوتل او د سپتمبر په 1مه لنډمهاله کابینه اعلان کړ، خو بیا هم تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندل. دا پوښتنه اوس له هر چا سره ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ولې طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی. پاول سنسیډنیز مرکز کې د آسیا د برخې مرستیال مایکل کوګلمن وی یو شمیر هیوادونه لکه هند ښایي طالبان هیڅ په رسمیت ونه پیژني. د امریکا او لویدیځ نړۍ لپاره بشري حقوقو ته درناوی د طالبانو په رسمیت پیژندلو لپاره شرط دی. کوګلمن وی د روسیې، ایران او چین لپاره د طالبانو په رسمیت پیژندل د وخت خبره ده.
زه فکر کوم د هغو هیوادونو په شمول چې د طالبانو سره رسمي اړیکې غواړي، د هر هیواد په شان لومړی غواړي وګوري چې امنیتي حالات کومې خواته روان دي. زه فکر کوم دوی غواړي متعقل شي چې د طالبانو سره د راکړې ورکړې لپاره تر یوه بریده سوله موجوده وي. د امریکا په شمول په لویدیځ کې ډېر نور هیوادونه موجود دي چې د طالبانو په رسمیت پیژندلو کې عجله نه لري او دوی د بشر د حقونو په اړه تضمین غواړي چې دوی به هیڅکله هم دغه تضمین ترلاسه نه کړي. خو زه فکر کوم نور هیوادونه لکه چین یا پاکستان او یقینا روسیه او نور سیمه ییز قدرتونه داسې دي چې د هغو لپاره یوازې د طالبانو د رسمیت پیژندلو کې وخت یو فکتور دی، دوی وخت ته اړتیا لري.
In your article for foreign policy you have said that Pakistan and Taliban don't want to
تاسو د فارن پالیسی لپاره په خپل مقاله کې لیکلي چې پاکستان او طالبان دواړه غواړي چې د دوی اړیکې خړې پړې نشي. خو که تاسو وګورئ، پاکستانی طالبانو په پاکستان کې په دې وروستیو کې خپل بریدونه زیات کړي. دا ښکاري چې د پاکستانی طالبانو فاکتور د طالبانو او پاکستان په اړیکو کې یو جنجال دی. دغه جنجال به د دواړو اړخونو ترمنځ پر اړیکو څومره اغیز وکړي؟
Certainly the TTP is a potential point of tension between the Taliban and Pakistan.
یقیناً پاکستانی طالبان د دې عمل چې دوی د پاکستان لپاره یو عاجل اندېښنه ده. دوی د طالبان او پاکستان ترمنځ یو بالقوه جنجال دی. زما مخدده چې پاکستان پوهیږي چې پاکستانی طالبان لاله وړاندې ډېر تفاعل شوي دي او د پاکستان په دننه کې خپل بریدونه زیات کړي دي. پاکستان به یقینا دا تمه لري چې د افغانستان طالبان به د پاکستانی طالبانو نوغې وباسي او زه فکر کوم پاکستان هغومره اغیز چې د جګړې پر مهال پر طالبانو درلوده هغه اوس له لاسه ورکړی دی. پاکستان له دې امله چې طالبانو ته خوندي ځایونه ورکړي وو او پوځي کومک ورسره کوه، پر طالبان باندې اغیز درلوده. اوس چې طالبان پر افغانستان بشپړ کنټرول لري، له دې عمله دوی پر پاکستان متکی نه دي. خو د دې معنا بدانه وی چې د دوی اړیکه داسې خراب شي چې بیرته ترمیم کېدلای نه شي. لامل یې دا دی چې دواړه خاوې یو بل ته زیات اړتیا لري.
Okay, you talked about China and Taliban's relationship, but
تاسو د چین په اړه خبرې وکړي. کلمړیو کې دا ښکارېدل چې په سیمه کې دوه نور قوتونه، ایران او روسیا، د طالبانو ملاتړ دي. خو د پنشیر له جګړې وروسته دوی په طالبانو نیوکه کوي. د طالبانو او ایران او د طالبانو او روسیا اړیکې څه ډول تعریفوي؟
Well, the relationship between Iran and the Taliban is very complex in the sense that
د ایران او طالبان اړیکې ډېرې پیچلې دي. زه فکر کوم چې ایران د نورو په پرتله د داعش او داعش خراسان په اړه زیات اندېښمن دی. د دې په نظر کې نیولو سره د ایران ستره اندېښنه او ستره علاقه په افغانستان کې د شیعهګانو خوندیتوب دی. او زه فکر کوم ایران له دې امله چې د طالبانو په کابینه کې د شیعهګانو استازي نشته، ایران خفه دی. له دې امله تهران طالبانو ته یو ډول پیغام ورکوي چې ایران غواړي د طالبانو سره کار وکړي، خو د دوی اندېښنو ته باید ځواب وویل شي. بلکل، د ایران په څیر روسیا هم د طالبانو په پرتله داعش او د داعش خراسان په اړه اندېښمنه ده. او که تاسو جغرافیایي ټکرونو ته وګورئ، تاسو پوهیږئ چې روسیا د پاکستان او چین سره په زیاتېدونکو توګاړي کې لري. له دې امله موږ د دې دریو واړو هیوادونو یو ځای کار کول متصور کولای شو. زه به دغه ته د دریو واړو هیوادونو یو ائتلاف نه وایم، خو یو داسې چوکاټ چې دوی په ګډه پکې کار وکړي ورته ویلی شو. که امنیتي تضمین ترلاسه کړي، روسیا به د طالبانو لا پر اسمت پیجندلو سره علاقه ولري.
What about Saudi Arabia
stand Taliban په اړه تر اوسه پورې نسبتا چوپ دي. فکر کوي سعودي عربستان به د طالبانو سره خپل پخوانی ائتلاف راژوندې کړي، که قطر چې د سعودي سیال نه په دغه اړیکو کې وستون زده.
The broader geopolitical rivalries are very significant.
د دوی ترمنځ پخوانی اړیکو ته په کتو سره زه فکر نه کوم چې سعودي عربستان به د طالبانو سره راکړه ورکړه کول ونه غواړي او د دوی سره به کار ونه کړي. خو زه فکر کوم سعودي عربستان به صبر وکړي او به ګوري چې کارونه څه ډول مخ پر وړاندې دي. زه فکر کوم چې سعودي عربستان به یقینا دیته چې ایران څه کوي او څه ډول پر مخ روان دی صبر وکړي.
انډین امبیسډر ټو قطر میټ طالبان
په قطر کې د هند سفیر او طالبانو ترمنځ یو څو نوی مخکی و غونډه وشوه. دا څومره ممکن ده چې هند او طالبان ډیپلوماټیکي اړیکې ولري؟
Honestly, I think of all of the key regional players here.
کپې مندارې درته وایم، هغه ټول سیمهیز قدرتونه چې دلته دی په غو کې به هند تر ټولو ورسته هیوادو چې طالبان په رسمیت وپیژني او یا به بیخي ونه پیژني.
درنو اړیدونکو په موخه د خبرونو لاندېسته.
طالبانو د نړیوال ټولنې د خوانه د افغانستان سره د سلګونو میلیون ډالر مرسته د اعلان هرکلی وکړو. د مرسته د هغو بیړنیو اړتیاو د پاره ده چې د ملګرو ملتونو په وینا په میلیونونو افغانان ورته عاجل ضرورت لري. مرسته کوونکو هیوادونو د دوشنبې په ورځ د یو میلیارد ډالر زیات کومک اعلان کوو چې افغانستان د بېوزلۍ، لوږې او بیروزګارۍ سره مخامخ دی. روسیا وی د ګډ امنیتي تړون سازمان به په طالبانو هیڅ شرایط وازه نه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن چهارشنبه د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د ګډ امنیتي تړون سازمان یا CSTO په مجلس کې ګډون وکړ او د ډیرو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په امنیت هم خبرې وکړلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وی ک طالبان د ترګری ضد مبارزې، د سفر، د ازادۍ او بشري حقوقو په برخه کې خپلې ژمنې پوره نه کړي، د نورو بندیزونو سره مخ کېدلی شي. اروپایي اتحادیه چې د افغانستان د پوز د ناڅاپی ډنګېدو او د هر جمهورچ ډک حالت سره د امریکا په مشرۍ د افغانستان د خلکو ایستلو پریشانه کړې ده، نن چهارشنبه یې وویل چې دوی د خپلو دفاعي وړتیاو لوړولو لپاره نوي پلانونه جوړ کړي دي چې په راتلونکي کې د داسې بحران په وخت کې زیات څه وکړی شي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ وروسته اوس داسې زیاتېدونکي نښې شته چې د القاعده او اسلامي دولت ډلې پلویان دی جګړه ځپلې هېواد ته سترګې نیولې دي. د هغو لومړنیو راپورونو د مخې نه چې تېره اونۍ خپاره شول، ښکاري چې د دغو دوو ترګرو ډلو پلویان افغانستان ته د تللو لیوالتیا لري. خو د امریکا یو استخباراتي چارواکي د سه شنبې په ورځې یعنی د سپتمبر په 14 وویل چې د دغو ډلو یو شمېر توندلارو د وړاندې د افغانستان په طرف خپل سفر پیل کړی دی.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري تر بیا خدای ماشه.